السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د دب خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل ښاغلي تورک دغه بندیزونه بشپړ دي نه زغملو وړ بللي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ توشیح شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې له عام محضر څخه ښځې لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه محرومی او په اغیزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې. جوزف بوریل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادۍ او تازه محدودیتونه لګوي. د دې نوي قانون په 14مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همدارس د ښځو په اواز کې سندرې، نعتونه، قرأت او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبانو تازه محدودیتونه به په کورنیو ورسنیو کې د لږ شمېر ښځینه خبریالانو حضور هم پای ته ورسوي. د سازمان د نوي قانون د هغې برخې په اړه هم اندېښنه ښودلې چې رسنیو ته د مطالبو د څرنګوالي سپارښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي ویلي دي چې دوی چمتو دي د نړۍ د دیني عالمانو د پوښتنو په وړاندې د خپل دې قانون دفاع وکړي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینک په روانه اونۍ کې ویلي و چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هینک ویلي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د 2021 کال د اګست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې دا الوتکې او هلیکپټرې هلته پاتې دي. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو احتمال شته. روسي نن د دوهمې پرلپسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونه دا حملې نن سهار وختي پیل کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک دی د هیواد پر قلمرو د لسګونو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی چې په نتیجه کې په ټول اوکراین کې د خطر زنګونه ووهل شول. اوکراینی چارواکو ویلي چې دې حملو مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. د کریوی ریو اولسوال اوهن ستنی چنکونن پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یو هوټل دی روسی توغندی د لګیدو په پایله کې دوه کسان وژل شوي او احتمالا څو نور به د نړیدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. همداراز له پلازمېنې کیف، ژیتومیر، وینیتسیا او نورو سیمو هم د حملو راپورونه رارسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د پرونی پراخ برید په ترڅ کې اووه کسان وژل شوي وو. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکی وایي چې په منځني ختیځ کې د یو پراخ سیمه ییز کړکیچ ویره اوس مهال له منځه تللې ځکه اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې چې امریکا یې تروریستي ډله بولي په خپلو کې له نښتې وروسته کړکیچ ته دوام ورنه کړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دلسې جنرال سی کیو براون دا څرګندونې منځني ختیځ ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون له رویټرز خبري اژانس سره په ملکه کې وکړې. خو جنرال براون په عین حال کې زیاته کړه چې د منځني ختیځ کړکیچ ته اوس هم د ایران لخوا لوی خطر پر ځای پاتې دی. حزب الله د یکشن بې پورز د اسرائیل پر لوري سلګونه توغندي او ډرونونه وویشتل او د اسرائیل پوز هم وویل چې په لبنان کې د حزب الله پر یو لوی مرکز حمله وکړه او په دې توګه پر اسرائیل د یوې لویې حملې مخه ونیوله. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټولنه کې د خلکو د فعال په ګډون په اړه د بندیزونو په ترڅ کې ویل شوي پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز لګول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو چارواکي تایید کړ چې په دې اړه یې مکتوبونه ترلاسه کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګوزار دی.
طالبانو یګانه خواست هم همدا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د هندرې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث کې مو په افغانستان کې د طالبانو د څه باندې درې کلنې واکمنۍ په تیرېدو سره په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواښ موضوع څېړلې ده.
زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوا نه ډېر کم شوی دی.
په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د غواګانو فارمونه زیات شوي خو فارم لرونکي له چارواکو ځینې غوښتنې هم لري.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه ګذاری وکړو. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه مده هیله ده چې دغه پوډری شوده چې دی به کیفیته شوده چې دی دا شیان د ګرده بند کې.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاو. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو ترڅنګ پر ځینو مناسبتي ورځو منزل هم بندیز ولګوي. ویل شوي د نوموړي پرون دوشنبه د مکتوبونه تایید کړی او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبري علي فیروز عزیز پر رپورټ کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لګوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښ وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منسوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق که څه هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډډه وکړه، خو د تلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو نن د فری فایټ یا آزاد مبارزه افغانستان کې مله ټاډاینې وکړ ډېرې او غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید بند زه د لوبغاړو په صفت ماته بله لاره نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دا ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
به هم د بشري حقوقو په موضوع کې تم کې ګورو په ټولو نوایید طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون حیرانون کوي او د اندېښنې وړ دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا قانون د افغانانو د حقونو د محدودولو غځول او د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګزار بللی دی. یو شمېر نور بنسټونو او هیوادونو هم دا قانون غندلی دی. د طالبان حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون اعلان کړ چې له مخې په ښځو نور محدودیتونه لګول شوي دي. نور حال بیا هم د فیروز عزیز په رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته په کور دننه او بهر د خبرګونونو دوام. اروپایي ټولنې په یو خبرپاڼه کې ویلي دغه قانون حیران او اندېښمن کړي دي. دغه خبرپاڼه پرون دوشنبه د اګست په 26مه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې په یاد قانون کې د افغانانو حقونو د محدودیت دوام او د ښځو پر حقونو یو بل جدي ګزار او دوی ته د زغملو وړ نه دی. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې قانون پلي کول د بشري حقوقو اړوند له ټولو حقوقو مکلفیتونو او تړونونو څخه سرغړونه ده چې افغانستان غړی هیواد دی. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د سیستماتیکو تیریو ته د پای ټکی کېږدي کنه له نړیوالو سره به د طالبانو اړیکو عادي کولو لپاره خنډ وګرځي. دغې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دواویا یو سپریکر لیک ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې لنړۍ سره د طالبانو د اړیکو عادي کولو لپاره له افغانانو سره د ژمنو پلي کول شرط دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم پروند شنبه په خپل ایکس پاڼه د افغان جنو د وی وی جو په خبرولو لیکلی چې افغان میرمنې اوس په عام محضر کې د سندرو په ویلو مجازات کېدای سي. د سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د غاک چپ کول د کرکې وړ خبره ده. په کابل کې د جاپان سفارت هم د طالبانو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د تعلیم، کار او ګرځېدو ازادیو په اړه د افغان ښځو او نجونو غاک واوري. له دې مخکې سویس، استرالیا، جیم، کاناډا او د ګڼو نورو هیوادونو په ګډون ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هم د قانون غندلای دی. په ورته وخت کې د روادای په نوم د بشري حقوقو یو سازمان پروند شنبه د بی خبر پاڼې په خبرولو د قانون د زورواکۍ، د فرهنګ، د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض، عقیدې ځپلو او د خصوصي حریم د نقضولو زیاتېدو لامل ګڼلای دی. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې هم د بی خبر پاڼې په خبرولو د قانون سختري زبللای او ریوالوی پر طالبانو د دوی په خبره د دې سختري سو اقداماتو لپاره د فشارونو وردولو غوښتنه کړې ده. هغه څه چې په کور دننه هم یو شمیر میرمنې غوښتنه کوي. د لوګر ولایت بي اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
ریوالته د پکار دي چې دلته شاب کې دي او غوښنه هوکړه وغړي تر څو مکتبونه خوش کړی سي، پنځونه خوش کړی سي او په خزه باندې هغه کړو ده ټول چې دوی وځه کړی دي هغه لری کړی سي. ځکه چې طالبانو یې کنه خواست هم همدغه چې دوی په رسمیت وپیژندل شي او د هغې خبرې لپاره دوی له خزه نه استفاده کوي او پوهېږي چې نړیوال خزه ته ډېر اهمیت ورکوي. دوی همیشه غواړي چې په خزه باندې فشار راوړي تر څو د همدغه فشارونو له امله دوی خپل مقصد ته ورسیږي.
د کابل خاري وو اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي. بیا په دې برخه کې په نړیواله ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه په عملی ډول د افغان میرمنو لپاره هیڅ نه دی کړی.
نو نه پیغام چې په طالبانو مخالفي کارونه څه ده چې د اسلام نوم بدلول غواړي. نړیواله سیننداره کوي تر نن پورې نړیوالو کوم داسې کار منګل پاره نه ده کړی چې موږ په ګټه باندې هسې نړیوال هم موږ غولوي، طالب هم موږ غولوي. په منځ کې بیچاره ولس او بیچاره خزی سوزی.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون د نړیوالو اندېښنې بی اساسه او ګستاخی بللې ده. مجاهد پرون دوشنبه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان دې لومړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دې وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بے ځای اندېښنې د دوی په دریز اغیز نسی کولای. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او پنځه دیرش مادې لري د رواني اگست په یوویشتمه اعلان سو. د دې قانون په دیارلسمه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د دیارلسمې مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورت بلل سوی او له مخې یې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قرآن کریم قرأت وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندي دوه خبرداري ورکړی دی. د چمن پرلتوال وایي که د پاکستان حکومت د چمن سپین بولډک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لري نه کړي نو دوی به د بلوچستان یو شمېر مهم سړکونه او لارې د ټرافیکو پر مخ وتړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې د شر په ضد روان دي. مسؤلینو یې خبرداری ورکړی که غوښتنې یې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمېر مهم سړکونه او لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسؤل او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د ده په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې وه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو دغه ژمنه لا هم عملي سوې نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورټ او ویزې شرط د هغو کسانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې د خپلې ورځنۍ مزدوري لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخو دي، د کوچي ریپورټ روډ به بندیږي، سیاد کلا سیلا به بندیږي، د کراچي روډ به بندیږي. ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پرس به دي ځای کې نه باغ نه باغچه ستا، نه یو کار نه یو روزګار ستا، او د دا ټول شام پر دی ولس باندې بند کله وي تی مړ سي. دا په یو ملک سوي دي، په یو قانون کې سوي دي، د پاکستان په قانون کې ستان نسته، په شریعت کې ستیا نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورټ او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسؤلینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسؤل صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط د پولې دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کلیدی.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کی زمر رشتی را افغانستان سرا تړلی دی. زمر د خوند د مندو تکلیف دی چې مر جو د بل درې او فاتیه سره سکرلای ورا کرلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندي او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولې سره دستو گریبان سو بے اتفاقی پا مشکو ولی کوچ وکی بے انن هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تک کی چی هر جماعت مشتر تاون کئی پر لک پر شو پر لاسو آگا جماعت مچی مجدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر وسه پر رسمی دول د پرلتوالو پر تازه خبرداری خبرگون ندی شدلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو نړیواله موضوع تاسو مهال چې اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې د ځپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، په سیمه کې د غزې د بې ځایه شوو خلکو پر مخ ټول لارې بندې شوې دي. اسرائیل بې ځایه شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړو استوګنځایونو کې ځای په ځای کوي. په عین حال کې په قاهره کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. نور تفصیل به له احمد تکله واورو.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې 12 کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په تړانګه کې پر دو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پرولي دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاغ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریج او مغازي کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رافاه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرائیلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 3400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکي د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې برمته کړل. بلخوا ملګرو ملتونو په غزه کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وځنډاوه چې اسرائیلو د یکشنبې په ورځ په دایر البلاغ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته له خپلو مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرائیلو دا فرمان هغه مهال ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. داسې مهال چې جګړې روانې دي، د بیلابیلو اړخونو مراکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 109 اسرائیلي او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله من دي، خو حماس او اسرائیل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د غواګانو فارمونه ډیر شوي او په دې سره ښار کې طبي شیدو، مستو او نورو لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی هم زیات شوی دی. د غواګانو فارم لرونکي بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي لپاره د فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته په وخت واکسین ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکه، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرېدو دي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات د کاروي او مسؤلین دې هم هیواد ته له بهره پر واردېدونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجي زرین ګل او حاجي محمد مشال راډیو ته ویل
چې موږ ته د اوسې ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه شي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خوانه، له وزارت له خوانه په دې کې باید توجه وسي. د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خوانه، د ریاست، د وزارت، د مرکز نه، لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه، څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي.
مونږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه گذاری وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلی تازه لبنیات مونږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه مو دا هیله ده چې دغه پوډري شوده چې دی، بی کیفیته شوده چې دی، دا شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ولا تقویه شي.
په پکتیا کې یو شمېر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
نو د کوچ پیرو ماسته دا ورځ په ورځ زموږ تعداد مشتریان زیاتېږي، شکر ده. بهرنی نه ورته وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودې جګې وې، ماستیم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوی ده شکر. بیا ورځ په ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوی وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوسمهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه هم برابرېږي او مالداري هم اضافه کېږي.
کرنه د افغانستان جغرافیې جوړښت ته په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري، سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوې، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بسیا دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د څه باندې درې کلنې واکمنۍ په تیریدو سره په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی ګواښ موضوع څېړل شوی، خو اوس به ستاسو په غږ څو پیغامونه په ګډه واورو. ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، دادی راځي ټول کارکونکو اړوندونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلې له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیډم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غزا شیر او لسه او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکې مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې مونږ کار نسته، زمينه دې مسته برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوری بده ده کبیده زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی دا فرمول باندې وس حال د څه شین قیامت افغانستان د بلاشم کار نه درو ک ایران تر اسوند غم نه پریدي. نو ل ازادي رادیو کا کوونګ څه مغشتنه وهیل اوازو دا سیس مو ژغ تر طالب چراک پر ورسی، ته طالب مشران پر ورسی، ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستال اسنه کېدن سلاس متېدن ستاور ورکه شګیر صدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غنیس نه سوې، کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشردا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه واسترګنی نور وجودنی ټول لباینه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې پنځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت یا تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ورکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی بورل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادیو تازه محدودیتونه لګوي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینګ پر روانونه کې ویلو چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. خو د طالبان د حکومت دفاع وزارت نن پر ایک شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر په ګډون به په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. روسیې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونو دا حملې نن سهار وختي پیل کړې. د اوکراین هوایي ځواک د دې هیواد پر هوایي قلمرو د لسګونو بې پیلوټو الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی. ویل شوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي دي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. دغه برید د 2021 لدی کال د اگست میاشتې په 14 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستان، د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګونه وه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د باس میلمانه دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنه کې ټپي شوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه د شتلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نور توریستی ډلې، افراطی ډلې، د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وکولی شي، او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا دغسې میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنه کې ټپي شوي د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل، په 2021 شپږم دی اگست مرګونه ژوبل شوم، ټپي شوم د هوایي ډګر تر چیرمه ایویګیټ کې. د هغه له امله زه تر اوسه پورې هم صحیح ګرځېدی نسمه. فلج ما په هغې ورځ یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډېر زیات و، نو زه خپل هم بېوښه شوم هغې حالت کې. نور بېرته چې راپوښ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد، نو چغې ولې له هرې خوا نه، ډېر زیات زخمیان و. نو زه همالته پروت وم، نه مې شوی کولی چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فل شوي ول، ما C4 C5 او C6 مرۍ تجربه رسېدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 15 دقیقې، یو ساعت پورې زه پروت وم. ډېرو خلکو هلته چلته زخمیان ول، زخمیان ول که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسېدلي وای نو هغوی به جوړ شوي وای، خو متاسفانه چې هلته ونه سوای کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د همغې له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول، او زما زخم لږ څه کم و، شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د همغې له کبله بیا زه زخمي وم، خو یو نیم یو ساعت پورې زه هلته پروت وم. بیا بعد لغیزه نور کسان راغلل، د همغه منطقې د کلي خلک راغلل، یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې، د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشتو څلور ورځې. نو هغوی دومره وکړه چې ما هغه ټپونه ورڅ وګنډي او هغه خسي. نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د همغې له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه یې کولی شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډېر سخت شوی در ته ژوند.
بلې سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات شته؟ ډاکټران څه وایي که دینه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل، ما د ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللي ټیکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولی شي ذهن کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوی وکړي، نو کېږي امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولي کې مې چری دي، نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولی، په دې دوی هغه امکانات نه لري، او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوي په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم، بیا هم تاثیر نه کوي. خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو اوس میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه، دا راته وایست چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغسته د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د دایشه خراسان څنګه د ننګرهار پکوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخوانی قومندانو مسلم دوست هغې دا اعلان وکړ او بیا همداسې پراختیا وموندله او بیا د ورکزایي سیمې نه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل. البته چې روش کوي دا خو یو اوږده بیکګراوند لري. په تور د مثال په تیرو 45 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسانو د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړې شولې. بیا عربان هلته راغلل هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وې مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وې سره او نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو ته همدا وویل شول چې تر یوم القیامته پورې به د کفار په مقابل کې جهاد روا وي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا دا ده چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شوله چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود. ځکه چې کله ننګرهار کې زه والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د اچین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د ننګرهار نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد په کې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیږلی چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دې دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دی دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې ورتلل هغه دې سره یو ځای کېدل. البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړو یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول. نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي. ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغسې واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي. هغه چغې هغه مشکلات هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه سوی پاڅېدلی.
بله بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګوري چې په دغسې واقعو کې ټپیان شوي دي تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي څومره د همکاري لاس ورغځوي؟
ډېر ملګري مو دي ډېر دوستان مو دي چې ژوبل شوي دي لاسونه له لاسه ورکړي خپې حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي په ویلچر کې ګرځي نو هغوی ته ډاډې نه ورکوو. دا شکر ده چې ژوندي استه یا د مور پلار سترګې در باندې لګېږي نو دا څه مو چې له وسې کېږي هغه ډاډې نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه. دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل تر سره کوي؟ هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینې موردو کې خلک پر بمونو کښېنولې دي. ولې دوی دغه عمل دومره ډېر تاوتریخجن دي؟
او ما فرض وکړ چې دی خود ته د نفوذ په خاطر په دې نه راغلی چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور ادارې جوړوي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت دی او څو واړي رامنځته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت تکفیری ډله ده دی دا به روان دي. نو په دې کې همدغه قتل و قتال به روان وي او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغسې یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو دپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق همدا دي، زموږ افغاني کلتور او فرهنګ همدغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومانو ته به چا په جنګونو کې حتی دغه وطن په جګړو کې هغې به مصونیت درلوده، سپین ږیرو به مصونیت درلوده. اما دیو دغه مسایل دیو دپاره هیڅ اهمیت نه لري، د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک یعنی د ځان تابع وګرځوي او خپل نفوذ اضافه کی سره. نو تکتیکونه چې دی وکړم استعمالوي همدغه دي چې انفجار و انتحار و خودکشه حملې هدفي وژنې او دا کوم وحشت چې په ننګرهار کې یعنی تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو، ولایت هم تقریبا ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو. او په دغه وخت کې خو عراق او روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و، نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ. او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې، ډیر کسان یې جذب کړل، زیاتره ځوانان. نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دیو دغه همدغه تکتیک هم دا شی دی، یعنې دیو کې داسې نه ده چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت باعث شي، بلکې دیو وایي چې نه دغه مادي مسایل دا مهم نه دي، موږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل میاخل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش اوس هم شته؟
داعش خو ما تاسو وکړه چې یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهی صحابه و داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو د لپاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی، ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده، دلته ثبات، اقتصادي رشد دی، دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي. او د بیا د منطقې هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري. په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي، داعش او نور بلوچانو دا مسائل چې کومې ودي دا د ایرانو دیو لپاره خطر دی، د ازبکستان لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره همدغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دیو یعنی عملي کړي او هغه ته مثبت ځواب وایي. نو د طالب لپاره یعنی مستقیما داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته ده. نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. دغه مسایل چې دي دا په خپله طالبانو لپاره زیات خطر دی، نظر دې لپاره چې داعش زه فکر نه کوم چې مستقیما ډېر خطر وي.
مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوو چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ برید دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوو چې په نتیجه کې 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی و. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا داسې د رقم اواز راشي، یو دم کله کله د دزو غږ مثلا راشي، دا بعضې کلي کور کې مثلا کوژدي وشي، نور نور بیا خلک ډز هم کوي. نو د دې نسخ داسې یاره راته درېږي، هماغه لازه سترګو ته راته درېږي.
بیا تاسو څه کوئ کله چې دغسې یو شوک حالت سره مخامخېږئ؟
بیا چې کله هغه اول شوک را باندې راشي، نور بیا پسته ورسره ښه کېږم، کوم مشکل نه وي، نه وي داسې خاص، پسته بیا دې کېږم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خوب په جریان کې هم کله نا کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایلو کې څه شو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخته زیات راته، اوس لګ لګ آرام شوی یم، خو مې ښه شوی دا او نور ډیر ښه سوې نه ده لاغي حالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیاتې وي، هغه حالتونه بس سر ګوتر ته درېدل، کله به مې چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه به راته یاد شول.
ډېر مننه. میاخیل صاحب، طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنون کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مخته وړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتی دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څه ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو استفاده کوله چې ماغه انتحار و انفجار و خودکش حملې وې، هدفي وژنې وې په موسساتو یا په نورو یعنی خارونو کې د مشرانو وژل او دغه. نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی، هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې صحیح ده چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیو نه، ټول سره شریک و کار کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي، و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهي جګړه وکړي، هغه سې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه و، دلته اقتصادي مسایل هم و، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر و، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاسته راوړل، یعنی خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف و چې هغه معدنونه و، مواد مخدر و، د خلکو نه باج اخیستل و، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دینه بیا ماش دغه اخیستل. حتی تقریبا د داعش و دیو دپاره به د میاشتې دیو، یعنی هغه ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 د میاشتې اخیستل. کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجار تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخله، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري. نو مطلق د دې و نفوذ د منځ وړل نه شي، بلکې یو کس دوه کس پنځه کس په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حمله کوي. همدا علت چې دغه حمله اوس هم دوام لري. یعنی تاسو د طالبان د راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دې کسان یې ووژل، چا سره بستر کې د دې یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله، په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله هلته د منځه لاړو. بیا فرضاً په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دې والي دغه شو بدخشان کې په خپله په دا خارجیان باندې چې کومې حملې وشولې، چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې، حتی په خپله په داخل د وزارت داخله کې، نو دغه حملو دپاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو، یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځ نه شي وړلی.
پاسې تاسو په افغانستان کې دننه د حملو خبره وکړه، یو خو افغانستان کې دننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستان د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولی سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سیده چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزایی کې و، یعنی د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه و. او بل د داعش مرکز په سوریه و، په عراق کې. نو هغه ځای نه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان نورو سیمو ته لاړل. نو یعنی مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته، یعنی هغه خپل انګیزه چې دیو لري هغې ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار، لکه تاسو په جرمني کې بله ورځ ولیدل کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ، یعنی داعش دی دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي، ځکه چې ډېر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه اګېزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي، او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي، او هغې و ځوانان دي، ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا مسله حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکه په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي، هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري؟
یاره زه فکر کوم چې هغې په داسې موقف کې نه دي چې دغسې کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګېږي.
مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو شاه محمود میاخیل. مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوی و.
ترجمة نانسي قنقر.